زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ خونړۍ حمله او نورو مسایلو په اړه راپورونه او همدارس اونیس پروګرامونه خبرو له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي
پهل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وی خپل دند لري کړی شوې ده د افغانستان د ولایتونو د والیان او اندویان له رسنیو سره خبرو کول ومنه شو د برېټانیا صدر اعظم سره لنن څخه خپل هیواد کې کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل بشپړ خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای په کابل کې پنن نه 14 کې چې د خوشحال خان مینه په سیمه کې شوې نه ته وجل شو او شل نور ټپيان دي مسعود اندرابینند په کې په ځای کې خبر اعلان تویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این فجار جام شهادت
په دغه 14 کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوی تر اوسه د شلو تنو ټپيانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپيان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوی دي په ټپيانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی خو وضعیت خدای
خغلی اندرابی دا یو موټر بم 14 بلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ د افغانستان جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې د ولسی جرګې پر غړی خان محمد وردګ نننې تروریستي بریټ په کلکه غندلې او ویل دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې لې یو نامشروع جنگ او د هیواد عمل منفعه تاسیسات ته لزیان اړول لاس واخلی او یو تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږي تر اوسه چا یو کوم ډلې د کابل د نننې بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی د بشری حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وی لخپل دندې لري کړی شوې ده اغلی سمر نن ازادي راډیو ته ویل چې د دندې لري کې دوه پاړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده د هغې په وینا لته یو نیم کال رئیس چې دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو همکار نه دی شوی سیما سمر شاوخوا یو نیم کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا ولس کال د افغانستان د بشر د حقوقو د خپل واک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې و د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله دری یو رسمي پلاوی په مشرۍ سبا دوشنبه تزي د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپل فیسبوک پاڼه کې ویل چې تاجکستان ته دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع او د همکارۍ او د پیاوړتیا د جلبولو په هدف ترسره کیږي ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام رحمان د دې هیواد له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د غراز یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري د افغانستان د ولایتونو د والیان او ویندویان له رسنیو سره خبرو کول ومنه شو د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو خپلواک ادارې نن په دې اړه په یو خبره کړي خبر پانه کې د ولایتونو د ویندویان د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلې دي چې ویندویان به خپل دندو ته دوام ورکوي خو له دې وروسته به د خپل ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیان ته سپاري د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته لدې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحات او مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشار ترمنځ د رابطې ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې راټولوي
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یو خبر پانه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بلل یو ویل دي چې په دې اقدام سره به اطلاعات او لاسرسي لا محدود او په ځینو مواردو کې ان ناممکن شي نه ویل دا ځکه غیر عملي دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي ورځي او نه وخت نسی خبرونه له آزادۍ لړیو اوري د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په متحده ایالاتونو کې روسي سایبری بریډ او د هغه اغیز کم اهمیت او بلخ په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسي په دې بریډ کې لاس لري او کنه ډونالد ترامپ پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیر له واقعیت لري وي هغه لیکلي هر په کې چې کیږي اول په کې د روسي یادونه کې خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کاروي د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین دې د سایبری بریډ تر شاوې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مايك پومپيو او یو شمېر امریکا امریکایي قانون جوړونکو لڅرګندونو سره په تضاد کې دي. پومپیو د دسمبر 14 په یو مرکه کې ویل په وضاحت سره کولای شي وایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري کرملن د سایبری برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د غراز د هیواد په یو شمیر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي.
This pandemic
موږ دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راټو شي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د بریډ لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل لکومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړی پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې خطر زنګونه کړنګولې دي. جانسن او د بریتانیا متخصصانو ویلي چې کورونا وایروس دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر ژر سرایت کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر خپور شوی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس دغه نوی ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د هلن حکومت هم نن بریتانیا د هیواد تلونکو ټول مسافر وړونکو الوتنې بندي کړی او ویلي دي چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خبرګون کې کړی دی.
سمو غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه مرکه خبرو. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنه درنه مرګ ژوب لاړولې. د ولسی جرګې مرستیال وایي په دې حمله کې د پاکستان لاس دی.
طالبان غواړي د پاکستان په وساتت باندې د ټوپک لاري قدرت ته ورسیږي. د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده.
سولې ته د دې حمله پر ګواښ د سیاسي چارو له یوې شنون کې سره خبرې کوو او په افغانستان کې د کورونا وایروس د نویو پیښو وروستای حال درکوو. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په هند کې د سکانو اعتراض دوام لري، صدر اعظم نریندرا مودي نن ناببره په نوې دلی کې د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. نور مطالب لرو په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه خپرو. دا ازادي رادیو ده او قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوی دي. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوی او نوموړی ټپي دی. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور ووري.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د 15مې حوزې اړوند په خوشحال خان مینې سیمه کې د شوي چاودنی لامل د خوز او ماشومانو په ګډون 9 تنه وجل شوي او 40 نور ټپيان دي. مسعود اندرابي چې د یکشنبې په ورځ له چاودنی وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبري کولې وویل چې په ټپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوی. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوی دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د خاغلی وردک په موټر ماین چاودنه شوی ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریز میاشتې په درویشتمه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا له ننګرهار، بدخشان، لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغو دریو پیښو کې یو تن وژل شوی او نه تن نور ټپیان شوی دي. د دې ټولو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي طالبان غواړي چې د جګړې للارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده دی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک للارې قدرت ته ورسیږي، او بالاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دوی له خارجانو سره مطرح کوله، اوس هغه مسله دوی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هره ورځ چاودنې وکړي، وزنې وکړي او پر حکومت د ټوپک للارې چپک.
دوی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي، باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې او 1510 من چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي، خو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکیلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونی د پنځم بي پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکیلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
و موریدل چې په کابل کې نن د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر په بامی برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د دې هدفي وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبريالان پکې پنهښ شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن شوي دي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د سولې پر روانو هڅو د دې حملو اغیز څه دی او یا حکومت د دې حملو د مخنیوي توان لري؟ په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي هیلی ارشاد سره هڅه کوو چې خبرې وکړو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران کوشش کوي چې له میرمن ارشاد سره تماس ونیسي، مګر فکر کوم چې په اړیکو کې ستونزه ده. په هر حال کوشش کوو چې د خبرونه په دوام کې د دې موضوع په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امنیتي مسایلو کې پاتیکیګو قدرمن اوریدونکو ل روزګان ولایت څخه یو راپور لرو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په د راوت ولسوالۍ کې یو زیات شمیر طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. دوی وایي چې که څه هم د د راوت بازار اوس د طالبانو پلاس کې دی، خو د طالبانو د سیمې د طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات دوی پیلوي او پلان کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه نا وخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نو موړي وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالی بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمې پیلند طالبانو سره دي، خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات فیل کړي د لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراس ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي، نو ځکه دهراوت ولسوالی لا افغان فوجیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غو توکي دی د یلمن طالبان ته قرارداد ورکول اند ګادر به یو چاته قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چاته قرارداد د دا دا کیسه کول زکه غوي د سوداګری زبانه باندې راغلی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه چې غنی د وسلوالو طالبانو سره بهرانيان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبانو جلسوي څه نه دی ویلي خو لدی وړاندې د غړول موضوعات رد کړي وو په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استاذ بسم الله جان محمدی بیا ازادي راډیو ته ویل چې د یادې جګړې لامل زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بې ځای شوې دي. بسم الله جان محمدی د غراس پر مرکزی او ولایتي ادارې ژغ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته جر تر جر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دي له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپل سیمو ته راسي. د ویل په یادې ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکی خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 141 نوې مثبت پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیره یو شپه ورځ کې د دې وایروس له کبله 40 کسان مړ شوي دي. لبلخوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په ټول هیواد کې د فاتحو سالونونه بند کړي او په جمعتونو کې هم د فاتحو اخیستل منع کړي دي. په دې اړه نور حال له کابل اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وی په 43 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1401 دیرش مشکوک پیښه ارزول شوې چې له دې ډلې 141 مثبت دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې په یاد موده کې په کورونا وایروس اخته 40 کسان مړه او 395 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
په 43 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1401 د شکمنې پیښې باندې شوې دي چې له جملې څخه 141 مثبت شوې دي. شل تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بیرته راغلي. چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسیدلی.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې په پایله سره د دغه هیواد د عامه روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیايي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي. دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکونکي له خپلو کورونو کار کوي. خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړی دي. د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي راډیو ته وویل
البته تر دې دمه موږ ته د عامه روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلی، خو د وزیر صاحب سپارښتنې ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسي او دا پلی شوی هم دی.
په افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو تر اوسه ټولې 50,600 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 40,400 کسان مړه شوي او 9,105 نور له یاد وایروس څخه بیرته روغ شوي دي. د کورونا وایروس ډېرې پیښې کابل، هرات او تر ټولو کمی بیا نورستان، اورزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوي دي.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، مخکمو په کابل کې د ولسی جرګې د وغړي پر موټر په بمی حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. مونږ هڅه کوله چې په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د سیاسي چارو له شنون کې هلې ارشاد سره د کابل نه د ټلیفون په وسیله تماس ونیسو. هغه وخت دا کار ممکن نه و، خو دا شیبه زما همکار زمونږ اړیکه له میرمن ارشاد سره ټینګه کړې ده. هلې ارشاد، له تاسو مننه چې خبرونه ته راغلاست. درته وایم حکومت د دې حمله د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باید څه وکړي، او آیا په چارواکو کې د دې کار اراده او نیت شته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم او اړیکو ته. د موږ د سوال یا د فکر چې نن سبا کو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې داسې حملو مخه ونیسي، دا د ما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي اساس بنسټ لري، ځکه چې له اول نه په زموږ حکومت په بن کنفرانس کې شکل نیول، هغه وخت نه داسې غلطې فیصلې شوي چې خلک صرف د خپل ځان د قدرت رسېدلو لپاره هڅې کړې وي. خدای هېڅ وخت نه وګڼلې چې د سرحدو په باره کې فکر وکړي، هوایي ځواکونه خپل قوي کړي، سرحدي پولیس خپل قوي کړي. موږ افغانستان ته دا یو مهات په خوشکې ده، خو د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي، او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د واسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تاسف نه ډکه خبر ده چې طالبان خپله یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بده مرغه دا یو علت او یوه وجه یې نه ده، په سلهاو وجې دي چې دلته لاسته سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
میرمن ارشاد، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا کار دی وی ورزینه د امنیت د ټینګولو مسله، دا خو سمه خبره ده، د وی کارپو په توګه دا خبره سمه ده، مګر د چارواکو له خولې د شل کاله دا ویل کیږي چې دا دی وی ورزې خبره نه ده، نو شل کاله خو کم وخت نه دی، فکر کوي چې حکومت ناکام ده؟
دا کامل غبرت نه شروع د چې په بون کې خلکو په جای دي چې حکومت افغانستان ته یو سمه آینده جوړ کړي، فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې وو او چا ځان ته یو دنیاګۍ جوړ کړې وه، نو لاول نه هم کار د سیړنګ او غت آداب او اساس رنګ خود سوی ده. او نن سبا ته خاص طور باندې حکومت نه ملامت هم ده چې د منګه یو لک 50000 ناټو اتاکر وو، تر هر اسکر د سي تجهیز او د منګه شل اسکر په برابر باندې د مجاهد په تکیلا سلاو باندې لپاره مرغه د منګه اسکر اول خو تکیلا سلا نه لري، تیاران نه لرو، بیا اتا لباس په وخت په زمان باندې سم نه تر رسیدي. دا خو تاسو ویل څو دلیل کېده، یو دلیل چې مشخص زنده سمره ته صرف حکومت ملامت ده، د مخکنی وزیران هم ملامت دي، کې د بون کانفرنس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دي کې هو د فیلي حکومت هم ملامت ده، ځکه کله کله زه یوه نیمګړتیا ته ګورم په سړک باندې چې موږ ځو لنډ کروزر درئ او ښه پوهېږي چې لنډ کروزر که څوک اداري نه کړي، صرف د دې لپاره چې یو بانه ورته پیدا کړي یا یو دلیل ورته پیدا کړي، اما هغه واړه او زاړه موټر چې دي او هغه په لاره کې دي ګونه څوک سم سوال جواب هم نه کوي. موږ سرحدات خلاص دي، موږ په کابل په رنګ باندې یا په حلقې روډ باندې موږ سکنر نه لرو، بله څلورو خوا نه موږ ته انتحار او انفجار را روان ده. د خپله د بده مرغه دا هم دتون چې د افغانانو سره د موږ خپله خلکو د لاسه سره نه وای، دا انتحاریان دا خلک دا بم جوړوونکي ته کابل پورې څنګه را رسېدل. بیا تاسو تکرار یو علت کوئ چې یوازې حکومت په دې کې پړوای، موږ به نن ویلي اوس حکومت
دې کې هم بله. میرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله مند دي، فکر کوي چې دغو حملو دوام به د سولې پر روانو هڅو کې دغه د دواړو خواوو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په وروستیو دوه درېو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبرو ته خو ټول خوشبین یو، خو له بده مرغه پرون مې د موږ یو افغان چې په سولو مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربان په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربان چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنې له هغه نه مخکې دوی نورې خبرې لري چې هغه منځ ته راوړي. دا کار نه ده کې زه مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه چې هم حکومت ملامت هم خلق ملامت په ټوله کې ایما په نظر دغه جامع جهاني سه دوی هم ملامت دي په یو وخت کې راغله دې وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشي کړو چې نه یاسکار سم راته تجهیز کړه نه ښه نه بس او په نن ورځ موږ تاسې ټول پوهېږو چې دغه فیصلې چې د طالبان لخوا کېږي د دوی د ریموټ کنټرول چېرته ده او هغه فیصلې چې د حکومت لخوا کېږي د حکومت صلاحیتوره ده دا خو یو واضح خبره ده نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هیوادونه چې نن سبا که طالبان یو حامی درلوده چې هغه پاکستان و نن ایران سره ګډ شوی روسیا سره ګډ شوی او امریکا چپه خوله د موږ نظاره کوي او صرف فکر کوي چې وظیفه یې نور افغانستان کې ختمه شوه او د امریکا خلک هم داسې خلک نه دي چې یا په سیاست پوهي او یا پوهي چې زموږ چې دغه ټاکس ورکوو دغه پیسې چېرته دي فقط
بله مننه یو ورستی پوښتنه کلاند جواب راکړي چې فرزن فرض کړو چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي او عقب به د طالبانو حکومت او عام افغانانو لپاره کوم وی لاند لطفا
زه فکر کوم چې دا جنگ باندې بیا دوام لري جنگ به ختمیږي چې سولې مذاکرات نتیجه ورنکړي
ډېره زیاته مننه هیلې ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې او د سیاسي چارو شنن کې و چې د سولې پر هڅو او په دې برخه کې پر خندونو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري په ننګرهار کې میشت نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه راکړي. نابینایان وایي ځای ادارانه یوازې د نابینایانو ترمنځ توپیری چلن کوي بلکې اوس ترې امتیازات هم ګرځول کیږي. د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزی له دوی سره خبرې کړې.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور لښاو خو و میشتراي سي په خپل امتیازاتو په سي کتابچه پلاس سرګردانه ګرځي خو هیڅ پلاس نه ورسي. بختور وايي کوم امتیازات چې و نابیناته په لمړیو کې په پام کې نیول شوی وو اوس نیمای شوی او هغه هم په یو او بل بهانه لوي میشتې بلې او لبلې بلې تزندېږي.
د پسرین را دی خاتم ډرا و ما او کله چې سرطان کې راشه او کله چې د سمبوله کې راشه او کله چې میزان کې راشه یو شل ځلې ولره په خدای قسم راغله او بس کار نه کی اوس مچ اخیری ځای ته ورسول اوس کتاب ورکړی ستا کتاب نشته اوس کتاب ایسی وړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وای د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته طرح هم اندیښمن کړي چې لمخې به ملکی معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوی ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکی او جنگی نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د خلینې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبيعي معلولین چې دي دغه یو تبيز غټ تبيز روان دي چې دغه موږ نه منو دي سره موږ ناخوخه یو دا تبيز روان دي وای چې ملکی معلولین او جنگی معلولین باید سره جدا شي او ملکی معلولین چې کم د سو کال امتیاز غسه به د امتیاز محروم شته.
نابینایان یوازی په خپل وخت د ماشونو لنه ورکړي شکایت کوي بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې تری د پیسو غوښتنه کوي چې لامل یې لستونز سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکی معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نو موږ وړاندې خمنده چې کو حکومت یا د طرح تطبیق کړي نو معلولین بل سخت ستونزو سره مخ شي.
بل د ډیره معلولین چې د سترګې نشته کله دا حقوق وځه شو دا بل کار نشي کولای بل کار پر ساتم څوک نشته بدیل نشته او د خپل حقوق چې ورکول کیږي دا دی واغسل کیږي او نه ورکوي په دې بخانو پاغه بخانو باندې حکومت مغاقدار په مسلون مغاقدار چې دغه قشته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وای د پخوا په پرتلۍ ملکی او نظامی معلولینو ته د ماش د ورکې په برخه کې غنی اسانتیاوی برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماشا راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسي کیږي او بعد هغه نه برېښنایي پیژن پاڼې اخیستل اخلي او هغه ته به میټریک او د هغه چې د کم کال پیسې پاتې هغه به ورکول کیږي. د لاخه شفافیت لپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو لمخي تر دې د مال دوی سره 23,000 شهیدانو او معلولین ثبت چې له ډلې یوازې 3,000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم بیلې شو امتیازاتو ته سترګې پلاروي او کور نکړل شي نو ژوند به لډې روکړاوونه ډک شي. سحر ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ نننی تروریستي برید په کلکه وغانده. د افغانستان کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي په نننی برید کې چې د خوشحال خان مینه په سیمه کې شوې نه هتنه وجل شوې او شل نور ټپیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمر وای لخپل دندې لري کړی شوې دا غلی سمر نن ازادي رادیو ته وویل چې د دندې د لري کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ په یو رسمي سفر سبا دوشنبه تاجکستان ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع او د همکارۍ او د پیاوړتیا د را جلبولو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ویندویان بل دي وروسته ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري او والیان بل دي وروسته له رسنیو سره معلومات شریکوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې له دې سره به اطلاعات ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په متحده ایالاتونو کې ورستي سایبری برید او دغه غیر او دغه اغیز کم اهمیت او بالا خو په دې اړه شکونه راپورته کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. جانسن دا بندیزونه داسې حال کې اعلانوي چې په دې هیواد کې د کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کرنګولې دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن یک شنبه نابرابره په نوی ډیلی کې د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. د په داسې حال کې چې په هند کې د صدر اعظم د اصلاحاتو پر خلاف د سکانو پراخې مظاهرې روانې دي. سلام محمد صالح او د موضوع نور جزئیات.
د سکانو ګوردوارا یا عبادت ځای ته په نابرابره ورتګ سره صدر اعظم نریندرا مودی خلک حیران کړل. هغه په مابعد کې له نورو سره یو ځای د احترام مراتب پر ځای کړل او بیا یې هلته له ورغلو کسانو سره عکسونه واخیستل. دا په داسې حال کې ده چې د سکانو پراخې ډلې د صدر اعظم مودی د زراعتي اصلاحاتو پر خلاف د مظاهرو رهبری کوي. په هندوستان کې دننه او بهر سکان د کرنیزو مارکیټونو د مقرراتو د پسخه کېدو خلاف دي. دوی وایي دا کار کروندګر په مالی لحاظ زیانمنوي او زیاته مالی ګټه خصوصي شرکتونو ته رسوي. په سپتمبر میاشت کې د تازه قانون له مخې حکومت به په تضمین سویو بیو له کروندګرو زراعتي محصولات نه رانیسي او کروندګر به یوازې د خصوصي رانیونکو د اصولو او ټاکلو بیو تابع وي. واکمن ګوند بی جی پی ویلی چې د کرنې په برخه کې تازه اصلاحات چې پر اساس خصوصي سکتور ته په کرنیز مارکیټ کې زیاته ونډه ورکول سوي د کروندګرو عواید نه کموي. صدر اعظم نریندر مودی د دغو اصلاحاتو دفاع کړي او ویلي دي چې دا به د دغه هیواد کرنیز سکتور په بشپړ ډول بدل کړي. لسګونو زره کروندګرو ته به د مالی راکړې ورکړې زمینه برابره کړي او پانګوال به پر کرنه پانګونې ته وهڅول سي. په پنجاب کې چې سکان پکې اکثریت دي او ګاونډي ایالت هریانا کې په مظاهرو راوتلو کروندګرو هغه لوی لري چې نوی ډیلی ته غزیدلی بندي کړی دي. مظاهره چانو په وار وار پر یو جوړجاړي د سلاکیدو لپاره د صدر اعظم نریندر مودي او د هغه د وزیرانو هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. د وضعیت د اوسنی حکومت په شپږکلنه واکمنۍ کې د کروندګرو لپاره تر ټولو لوی کړکیچ رامنځته کړی دی. په همدې لړ کې تیره چهارشنبه یوه 15 کلن سیک د مظاهرو په یوه ساحه کې د اعتراض پر مهال ځانوژنه وکړه.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلي بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا به ورې چې د پروان له ولایت نه د مولوي محمد ابراهیم بارکزي په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایتو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي. دی وایي کله چې دوی د دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ د یاد شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زخان محمد سین دا خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړوم. وزبا محمد ابراهیم بارکزی خپل ستونزه په خپل ووایي.
زمنګ ستونزه خو نور وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي باندې خبر دي چې حقوقي موضوع د معدن مرام د هیواد برادران شرکت د دیر لسو کسانو مصالح د جمع ورځ چې د شنبې شپه کیږي یعنی شپاړسم اوولسم تاریخ راځي په کوی صافي کې زمونږ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه. زما مشر ورور چې د کلي ملک مواجه امان الله هغه د کور سره وویستئ اول یې ډس پر وکړه وی وشتئ د هغې نه وروسته کواټور روبانې وخېږه اوس فل حال یې په امیري کمپلیکس کې پخه کاټ شوله. تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي هغوی سپورټ کوي روزانه ورسره ګرځي مېلمستیاګانې خوري. د کوی صافي مدیر جنایي د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه. ما ورته وویل چې د خدای په لحاظ موږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده دغه جزایي موضوع هم وخورې نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي ټول اسناد ما سره شته دي نو زه بیا مجبورېږم بیا د نه د کوی صافي خلک ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي. زه مجبور یم خپل عرض طالبانو ته وکړم بیا تاسو ګورئ چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي.
مولوی صاحب دغه ځمکه چې کان پکې دی دا ستاسې د قانوني اسناد لرئ او کوم ډول کان پکې دی؟
زمنګ په ځمکه کې د زمنګ د کوم ځای کې دا په دې ځای کې زمنګ باندې کورونه زمنګ کلاګانې زمنګ باغونه په دې ځمکه باندې دي زمنګ حاضرې په دې ځمکه باندې دي او د معدن کرومایت په نوم یو معدن دی چې د دې په زمن کې نور مواد هم شته معدني.
څومره وخت کیږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار پیل کړی؟
دا شرکت تقریبا 2 میاشتې کیږي یوه نیمه میاشت کیږي چې دلته راغلی دی او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی عریضه مې ورته کړې ده دوی غم ونه خوړی وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی. اخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړه.
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري؟
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لري ما ته یې وښیي زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته. وزارت د معدن ته چې لاړو رئیس د کازستان مې ولیدې معین د مالي ادارې مې ولیدې معین د مالي ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب قادر قانی تر زما سره وو. معین مالي ادارې مونږ ته وویل چې مونږ بس کوم قرارداد په حساب کې نه لرو نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی دغه داسې داسې پېښه پکې پېښه.
تاسې غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي؟
نه زه د استخراج مخالفت نه کوم. د دولت اصول او مقرره معلومه ده. د دولت په اصولو او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کیږي هغه د قوم ته ورکړي او په هغه اصول چې د دولت دي په هغو باندې د شرکت مخ ته لاړ شي. موږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو. اوس په موضوع چې جنایي شوې ده ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو.
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي؟
دا د استخراج کوي او غیر قانوني وړي.
د قانون او پېټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي؟
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي، دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا حوال درکو، بل سبا حوال درکو، یو بصلاحیته هیئت لیږو چې سرنوالی او د امنیت ملي د ټولو دغه پکې وي. ما شورای امنیت د ټولو په جریان کې کړی دي، نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده. کمنګ ملامت یو، ما دې ته وویل چې موږ ته د دولت وایي چې ورور په ځای کې نه دولت قرارداد سره کړی، هیڅ حق نه لري، قوم هیڅ حق نه لري، موږ به غږ هم نه کوو، د دوی سره به کومک وکړو. ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعن زما حق کېږي، د هغې باوجود هم وژل کېږم او هم ځورېږم هم تهدیدېږم.
دغه سیمه او کلی څه نومېږي؟ هم دا اوس به د قانون او پیټرولیم وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو چې دا مسله څنګه ده او ستونزه چیرې ده. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له ویاند ښاغلي عبدالقدیر مطفي سره شریکه کړه. ښاغلی مطفي، د پروان ولایت د کوی صافي د سیاسنګ د سیمې د اخونزادګانو له کلي نه مولوي محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې عمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي. د ده په خبره دغه شرکت کوم قانوني سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ، چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده؟
دا بدون له جواز نه دی، دا قانون پټرولیم وزارت سره قانوني جواز لري، اکتشافي جواز لري. عمل ته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله هیئت ټاکلې ده چې هغه هیئت لا شي بررسي وکړي، بررسي له ختمېدو وروسته به مونږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوې ده د هغې د حل لپاره زمینه برابر کړو.
مطفي صاحب، اوس خو دغه مسله په تاوتریخوالي هم اوښتي او جنګ جګړه پکې هم شوې، د دغه مسئلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي؟
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا ده چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي. هلته که اجتماعي مسله ای که اقتصادي مسله ای، د دې لپاره موږ په قوانینو کې وضاحت لرو. قرارداد یو مشخصه حقوقی سند دی چې په هغه کې ټول موارد مشخص دي.
مطفي صاحب، دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړې، دا به څنګه حلېږي؟
چې کوم ادعا خلکو کړې ده هغه ادعا به موږ پاتې کوو تر څو موږ د دې ستونزې ته رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافي نه مولوي محمد ابراهیم بارکزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زور دغه کان استخراج کړي. دی وایي په دې مسأله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنگ جګړه هم شوی. دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړي خو ستونزه حل شوې نه ده، او د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به قانوني لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه او یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ، ترڅو وکولای سئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولې دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلای سئ. کېدای سي ستاسو ورک په همدې خبرونه کې پیدا سي. نور منظم دوم ورزو د یو دوست پیغام اورو.
ضروري چې موږ د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه دا پیغام درته ورکړم. نو د ټولنیز کمیټه کې د دوه کال کې تقریبا د شل یا یو کال عمر لري. دو کال کې د موږ متکوانی د مزارع کې نو کده اچار مسلمانو نو ماته دې په دغه نمبر باندې اړیکه وینځي. 0102813003 اسانه شماره صفر و درې یو پنځه نه درې دوه اته اته د خدای په نام.
بلے السلام علیکم زه کلیوال اسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سنجیدای دی ځان کا کوماری په کې تقریبا د ولسه تلس کال کې چې دلته راغلی دی نو کور شي نه سو سره او زه د غزنی ولایت يم نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 و 0 15 0 نه یو فاش فاش اته شماره یو زل بیا تکرارم چې پرایا پیندوس یو نیوی شپاسو اته شکته.
السلام علیکم زه د پرا د بلابلک د قرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم. دلته یو د پنځلو کالو الک دی د شپږ ومیاشې کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وایي د کریم وراره یم ګای وایي زوی یم ګای وایي حبیب الله مې پلار دی ګای وایي کریم مې پلار دی او ژبه یې اړوزي عدل یې سړی په ژبه نه پوهېږي. تور بخوان د الک دی د سترګي نو کوي کژي نشي ګای وای د بابوسم ګای وای د جوینم اته وشانرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووي 0 0 5 3 1 3 یو ځل یې بیا په شمر ته وګورم 0 0 5 3 1 3 نو دغه ازادۍ راډیو ته ډیر مننه چې دغه خبره پخش کی دغه په دغه پرارو د بلابلک له ولسوالۍ په درای کې ډیر سوګن کوي ګای دیزه کې ته دی ګای دلته کوریا د په بلې زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرن سالین دا نشکرگاہ شہر دا سراجی آوائی شاہتا مشکورن از خپل کور نه راکسم په کندا شهر کې سیزم د پلانونو ستار ستاسو ز خپل سالم نیمېږم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو ازانو پسې ګرځي.
رحمت الله وبرکاته. سره تاسو ته ضروري کوم څه ولا غریش د زنانه د مسکر څخه تابع غم د سپرزم زما د کاذو چې د لا په نه ودی نو دا نه کار کی شروع دي چې اچھا څه پاتې نماز دې بجې لمر اړې کوین چې عوامې سنگ شماره 0 0 2 1 3 السلام علیکم و رحمت اللہ. زکاری محمد نعیم روزگان لے لیکن اطول سوالی در نرزو لیکن مستان سے خبر رکھو ما دا جلد منع پا کازوی حمد مائی ورور دی دا ابراحمان پا نامسر دی دا درې کال کې د شورک په اطلاع ما ته زنګ ووري او د رښتیا په درهي باندې ما نو دا درې کال وروسته بیا درکل زره ته وایم که مو د مسلمان وګورې د لې په دا شوره راځي زنګ وي خپل د شهري دواسي ما د نمبر دا دی 0 0 0 3 0 3 1 1 5 0 یو نمبر بیا 0 0 0 3 0 3 1 1 5 0 ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زم تکار توخت د هلمند ولایت لواشر ولسوالی څخه د هلمند ولایت لواشر ولسوالی د کشور لکلی څخه یو ماشم الک ورکسوي دی چې عمر یې تقریبا د 12 کال په شاوخوا کې دی. درې میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څخه خپل د کور څخه تللی دی. نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور ته یې پاړوم باندې معلومات راکړي خپلې شیرینې او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-7-6-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-9-2-1-2-6.
السلام علیکم. زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو رابیې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا پکیر مرحوم زوی دی د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ پنځوس شپږ اتیا اووه دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قریات الله بلال د قریات جلاب د قیصار د ولسوالۍ د سرګزید من سید خبر سره په تماس کې. زما یو ورور دی په نامه د نور الله د میراجان زوی دی. د حکام یې د ولیجان زمین دی. د بل حکام یې امیرجان دی. تقریبا 4 کاله درې میاشتې کېږي چې نن د کندهار خواته بیا نور درک نه لرو. د تصویرې هر مسلمان ورته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. لطفا په دغه شمېره د زما سره د اسلامي کرامت په اړه معلومات ولري. 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
سلام کو توام زه کو د پلاک درمنین د المن ولایت له بولان د سینې سینیاري کستا سرنوجه ما ورکسو ورو د دې د افغان ته نامه دی ک اڅو کې پته لیدلې نو کړی د خپل سکاله پر شاو خوا باندې دی چې نه نمړي نه ماسته نه دی ژوندې سره کوم مسلمان ور سره درک وی د دلې وی ان د خپل نو ځای د لازمي لري ته نو د زنګ وی د دې د ورونو نه کو د پلا حکمت الله او حزب الله دی د خپل حیات لاندې لري که هر ځای ولې لیدلې او یا لیدلې مستدی پته راکې د واشیر مسالې دی موږ له کومه شمې دې څه په اوسه واتاتیا څه په اوسه واتات څلور دې شلاس اتاتیا بل شمېره مو دې څه په اوسه پر پنځه دوه اتیا یو نه یې څلور نه یې کراګه ته څه په اوسه پر اته څلور دې شلاس اتاتیا په خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم الله د نړۍ ولې سر په مثالې نه اړیکه ویلګه یما یو تر دې رسول الله چې خپل بلال د خپل ملګران دا که څه څه معلومات دې لري نمبر مو څاړي ته وایي څه نور و اته نه و درې څه 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 څه
زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ دی. عمر یې تقریبا شپږ کاله یا دوه ویشت کاله عمر لري. دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورور ته که به دا ده په اړه معلومات وي یا دی خپله زپار غږ اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 5 15 0 15 شمارا یو زر جا 0 5 15 0 15 15 15 15. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زر رحمۃ اللہ تہ ہلمند ولایت لشکرگاہ شہر سر پتہ ماس کیما زما یو دوه د کار زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت مرکزي پولیس وارده کې کېنادرک شوي دي. کار ورو ته معلومات یې مرجی بارہ کی مثال دغه نپور معلومات ورسره یې دا شماری تیز مشتره تماس کوي صفر اووه سو دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو زر بیا صفر اووه صفر دوه څلور سو پنځلس دوه سو یو ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورور دی چې کرملا زعفران نیوی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زنینداوه د سیمې د اودار د کلي څخه د دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته که هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا ټلیفون شماره وایم صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه. لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. نوم یې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سلامونه خو ایزاد د خیمه جفرید د فراد د ولایت د بلابلد ولسوالۍ د ګرانیا کلي سایچر په لین کې ما زما یو ورور دی په نامه د شفیق ته په شپږ کال عمر ازادي له سنایټ کې چې نادر کا سوي دي که چیرې د زړه آواز اوري او بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شماره دا صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ته کندار خبر رحمان په نامه باندې درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دي تقریبا د جرلو سکالو دی انشاءالله نو دغه زما پیغام کوم را ته نشر کی او په دغه شمیره باندې زما سره تلیفون وکي. هر چا که دغه زما د زوی پاک ده څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیپلا جان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په ساحه کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. تقریباً څنګه سره خبر ولري موږ ته د پټګل نمبر باندې ځانګ وایي د پټ وای څه پر څه وور څه پونه وور او یو اثر ناراضه چې راو څه پر او څه پر څه وور څه پونه وور او یو اثر. سلام علیکم. نو تاسو وګورئ نو هلو. السلام علیکم.
دی لوګر ولای د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسیدونکو. ما نوم کریم دی. موږ یو ورور چې د مرید محمود از درې درې نیم کال کېږي چې نظر راکړه. هر چا ته کوم معلومات دې دغه شمیرو ته دې زنګ وو صفر وو وو اته نه یو دوه صفر بله شماره ده صفر وو څلور اته دوه درې یو وو صفر وو خپله علاله شیرینی به ترلاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې او هیله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې لاله ریستاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کوم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوې نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، ترڅو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو که نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم، او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې د هغو دوستانو چې پیغامونه یې راستول دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم، کور ودان چې پیغامونه مرسته ولې و د نورو پیغامونو په هیله مهمیم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.